پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزیم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. اوري چې نن په کابل کې د ولسمشری ټاکنو ځینو معترضو کاندیدانو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. دوی ویل چې د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره هم نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صفای او جاوید جیهون رسل هغه کاندید شوي چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ د ریاست پر سر لانجه یوه میاشت دوامداره وه او بالاخره پرون پای ته ورسېده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
نمړې د ځینو خبرونو سرټکی د ولسی جرګې د رئیس رول لپاره په دوایم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نوماند کړي دي. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتل چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي، او ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د لاریون پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل سوي دي چې لاریون کوونکي د وسلو اجازه هم نه لري. د ولسی جرګې د رئیس لپاره په دوهم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نوماند کړي دي. فاطمه عزیزی، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون هغه څلور کاندیدان دي چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره به سیالي وکړي. د دې موضوع په اړه نن بیا هم په ولسی جرګه کې بحثونه دوام لري، او نن وروسته شایي د رایو لپاره صندوقونه کښېښودل سي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې یوه ناندریزه رایه باطله وګڼله او اعلان یې وکړ چې نن د سې شنبې په ورځ به د دوه نوي کسانو ترمنځ د انتخاباتو دوهم پړاو وسي. ولسی جرګې همداراز ملک قیس نوراغا د دې جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکه. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتل چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي. جان باس د سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصت نه راولي، او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. د امریکا سفیر جان باس همداراز لیکلي چې فعالې رسنۍ د افغانستان د تیرو 30 کلونو د لاسته راوړنو ثبوت دی. د همداراز ویلي چې خبریالي جرم نه دی، او دا په نړۍ کې د ټولنې ګټور خدمت دی. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنۍ ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد یې دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه، راغلي که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي، پوځي هدف به وګڼل سي. د افغان رسنیو مدافع ادارې یعنی د طالبانو دا اعلامیه غندلې، او له حکومته یې غوښتي چې د رسنیو د خوندیتوب په خاطر دې کلک اقدامات وکړي. د جوزجان د امنیه قومندانی وایي تیره شپه یوه وسلوال ولسی پاڅون کوونکي خپل شپږ همکاران وژلي دي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په قوشتېپه ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو په امنیتي پوسته کې سوې، او حمله کوونکي له طالبانو سره یوځای سوی دی. د ویل چې په پیښه کې د ولسي پاڅون دوه سرتیري ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د دې امنیتي پوستې تجهیزات هم د دغې ډلې کسانو ته په لاس ورغلي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنه یا او ظریف په بې ګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. ټرمپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته یې کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ټرمپ ویل د بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه منما کې جوړیږي. د دولتونو مدني ټولنې او پانګوالو استازي دې دوه ورځنۍ غونډې ته بلل سوي دي چې د فلسطین د چټکې اقتصادي ودې لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي، خو د فلسطین او اسرایل حکومتونه ګډون نه پکښې لري. د دې پلان له مخې چې جزئیات یې سپینې ماڼۍ تېره اونۍ روښانه کړل، مرستندوی هیوادونه او پانګوال به د دې سیمې لپاره شاوخوا 50 میلیارده ډالر ځانګړي کړي چې 8.5 میلیارده ډالر به یې لویدیځ غاړې او د غزې تړانګې او پاتې به یې اردن، مصر او لبنان ته ځانګړي سي. ټرمپ به د دې پلان د سیاسي برخې څرنګوالی وروسته روښانه کړي. د امریکا په پلاوي کې د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د ولسمشر ټرمپ زوم او جکپوړی سلاکار جارډ کوشنر هم شامل دي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال وایي چې پولیسو یو کس په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالي په بیان کې د تورن بشپړ نوم نه دی ښودل سوی، خو ویل سوي چې دا سړی بلجیمی دی، د شنبې په ورځ نیول سوی او پرون د توریستي جرم په هڅه او توریستي جرم ته په تیارۍ تورن سو. د مشکوک کس ټول تورونه رد کړي دي. د یوه بلجیمي تلویزیون د راپور له مخې دا 43 کلن سړی له یوه څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل سوی دی. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یوه اعتراضیه غونډه کړې ده. له هغې ډلې د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید هنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د ده خبره نامشروع ده او انتخابات نشي ترسره کولی.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
افغان حکومت بیا وایي چې انتخابات به ترسره کړي او دوی د سترې محکمې د پریکړې له مخې خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن 4 کسانو ځانونه کاندید کړل. فاطمه عزیز، واقف حکیمي، میر افغان صافی او جاوید جیهون. دا وروسته له هغه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ په انتخاباتو کې څوک بریالی نه شو. په خوست کې هم یو لوی مارکیټ جوړیږي چې د دغه ښار ګڼه ګوڼه به تر ډیره کمه کړي. د خوست یو اوسیدونکی وایي
دا صرف 200 فامیلی ته نه، بلکې په بازار باندې تاسو وینئ چې ډېر رش ده. عام په بازار به رش کم شي، عام خلکو ته د کار زمینه شي.
د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د وروستیو بندیزونو په اړه باندې غبرګون ښودلی دی او ویلی دی چې دغه بندیزونه به د ډیپلوماسۍ وار بشپړ بند کړي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر سر مشر آیت الله خامنه ای او د هیواد په یو شمېر نورو سیاسي پوځي چارواکو بندیزونه ولګول. بیا مو هم غرمه په خیر، پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یو اعتراضیه غونډه کړې. دوی وایي د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي. د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید او د ملي امنیت پخوانی سلاکار هنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د ده خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی. خو افغان حکومت ویلي د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی او تر انتخاباتو پورې به ولسمشر اشرف غني خپل کار ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرام د کابل غازی سټډیوم ته تللی چیرته چې همدغه کاندیدانو نن اعتراضیه غونډه کړې ده. له هغه ځای به موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. اکرام، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په غازی سټډیوم کې څومره کسان راټول شوي دي د همدغه معترضو کاندیدانو غونډې ته؟
تنظیم سره تاسو سلامونه. دغه اعتراضیه غونډه همدا خوشې دی وړاندې پای ته ورسېده. غازی سټډیوم تخلیه شو، تقریبا په سلګونه کسان راټول شوي وو. د غونډې په لومړي سر کې کسان یو څه ناڅه ډېر وو. د غازی سټډیوم تقریبا نیمه برخه ډکه شوې وه. وروسته دا چې دغه اعتراضیه غونډه لږه په ځنډ سره پیل شوه، خلک له غونډې نه ووتل او سلو سلو سټډیوم هم په تشېدو شو. په داخله کې ډیر کم خلک پاتې وو په دې غونډه کې او په ځانګړي ډول همدغه تاسو چې یادونه وکړه دوی پلویانو دوی خپلو خبرې وشوې او اوس مهال دا غونډه پای ته رسیدلې.
څه ویل دغه کاندیدانو مشخصا چا چا خبرې وکړي او څه ویل؟
په دې اعتراضین ناست کې د حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی د امنیت شورا مشاور او اوس د ولسمشری او تن نومان همدارز ابراهیم الکوزیا چې دام د ولسمشری نومان د شهاب حکیمی عنایت الله حفیظ او نور الحق علومی هغه کسانو چې دغه 15 ټیمه راوځي شوی او دوی په حلزل باندې د اعتراضین ناست جوړ شوی و. دوی تر ډیره د وسنی حکومت پای غوښته ویل چې وسنی حکومت چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مرشوي باندې د دې واک مو د پای ته رسیدلې د جوزا په لومړی نیټه باندې اوس دی دوام نامشو دی. حنیف اتمر په خلو خبرو کې تر ډیره پندې باندې ټینګار کوي چې د حکومت نامشو دی او اصلا د ولسمشر راتلونکي انتخابات دوی نشي تر سره کولای. باید د راتلونکي انتخاباتو د تر سره وی د پاره باید یو سرپرست حکومت جوړ شي. خغلی اتمرول
با وضاحت میخواهیم هشدار بدیم که عمر حکومت نامشروع در اول جوزا به اتمام رسید. ادامه کار از این حکومت هم نامشروع و هم خطر بزرگ به انتخابات، به صلح و به اتفاق ملی ما متوجه ساخته. ما مطابق
اکرام
دینی نور سرګندونه هم
د دوی خبرې هغه اول قسمت موږ واوري. دوی ویل چې د انتخاباتو لپاره باید سرپرست حکومت رامنځته شي تر هغه ښه انتخابات شي. د حکومت نظر څه دی؟ لغوی سره مو تازه خبرې کړي که څنګه غوی د همدې غونډو پاړه څه وای مخکې څه دریز درلوده؟
تازه په دې نه یو غږی دلی خوړان دي دغه ډول غونډو کول د هر افغان قانوني حق بللې او چې اعتراضن ناس د هر چا قانوني حق دی. د ولسمشر د کار د مودي د پای ته رسیدو پاړه چې عموما د ستري محکمې پریکړه دی ویل چې دا د منلو وړ ده او ځکه چې ستري محکمې پریکړه کړې ده چې ولسمشر خپل کار ته دوام ورکړي تر هغه پورې چې انتخابات کیږي. تازه نه یو غږی دلی خوبخانه درځي دا.
او ډیره مننه کوم. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د معترضو کاندیدانو د یوې غونډې په اړه باندې کرام الله اکرام له کابل له موږ سره مستقیمي خبرې کولې په ټلیفون باندې. دوی وایي د معترضو کاندیدانو خبره دا و چې حکومت نامشروع دی او باید یو سرپرست حکومت رامنځته شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا مخکې ویلي دي چې د دوی د کار دوام د ستري محکمې د پریکړې په اساس دی چې ستري محکمې ویلي حکومت به تر انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکړي او هیڅ قانوني خنډ به نه وي ورته متوجه. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې په سپتمبر کې کیږي. دغه ټاکنې څو واره ځنډیدلې ترغو دغه نیټه ورته ټاکل شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په کابل کې وتم شو. هلته د پارلمان په ودانۍ کې دننه هم نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره زینو کسانو بیا ځانونه کاندید کړي. دوی وروسته له هغه ځانونه کاندید کړل چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات لانجمن شول او بالاخره پرون دا پریکړه وشوه چې هیڅوک بریالی نه دی. اجمل تورمان په دې اړه باندې معلومات لري، له موږ سره به خبرې وکړي.
بله ستانګزه صاحب، ستاسو د معلوماتو نورسته دا چې دغه بهیر پیل شوی دی. همدا اوس وکیلان خپلو د خوښي وړ کاندید ته رایه ورکوي. په دغه ولسی جرګې د انتخاباتو د ریاست لپاره په انتخاباتو کې دا ځل فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون دوی ګډون کړی دی. نو وکتل شي چې نن به آیا دوی په دې بریالي شي چې د ولسی جرګې رئیس انتخاب کی او کنه. خو ډیرو کاندیدانو ته انتخاب سره پکتو دسې اټکل کیږي چې شاید نن هم دغه کاندیدان مونږ شي کولای چې هغه 50 جمع یو رایه ترلاسه کی او هغه بریالي کاندید انتخاب شي. څنګه چې په داسې حال کې دغه انتخابات ورسلاغه کیږي چې 13 ورځ پاغه و جنجالي رایه چې میر رحمان رحماني تکاری د لوا پاغه باندې رایګيري وشوله او په دغه رایګيري پترس کې تقریبا یو لو شلو کسانو رد رای وکارولې نوې کسانو تایید رای وکارولې او درې رئیس پینوی او شپاړس رای باطلې وي باید د غیرای د پاره 15 جمعیو 15 جمعیو یو شلو 15 رای وي چې دا پوره نشوي خو بیا ولسی جرګې بله او ولسی جرګې هغه مدیره هیات چې موقت واغې پریکړه وکړه چې سبب دې لپاره بیا لسرنه ټاکنې کیږي او موقت
او د نن نن دغه ټاکنې روانې
دي ټول سپینګری چې هغه و ملک قیس نور آغا او هغه ټاکل شوی چې دغه ریاست ته نن دغه انتخابات
ډیره مننه کوم اجمل تورمان او د ازادي رادیو ډیټر لمغ سره خبرې کولې لکابل دوی ویل چې نن د ولسی جرګي د ریاست لپاره الته په پارلمان ودانې کې انتخابات روان دي فاطمه عزیز واقف حکیمی جاوید جیهون او میر افغان صافی دغه انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ورستۍ سروې لمخې سکال به د غنمو په حاصلاتو کې 200% زیاتوالی راشي د دغه وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي دا کچه د 300 میلیون ډالر په ارزښت له بهر څخه د غنمو له وارداتو مخنیوي کوي
پیشبینی شوه چې 5.1 میلیون متریک ټن غندم ما تولید داشته باشیم که نسبای حساب افغانستان به خودکفایی نزدیک شده
د یادونه ورته چې روان کال کې افغانستان کابو 6 میلیون متریک ټن غنم ترټیا لري او د شمیرو لمخې روان کال کې به د غنم کمښت شاوخوا 900,000 متریک ټن وي د غراز ټاکل شوې د چ روان کال پر بزګرانو د کیمیاوي سرې او اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه هم 50% لوړ شي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د قانونو د رئیسلو لپاره له کمپنیو سره د مذاکراتو مرحله ته رسیدلی او ډېر ژر به یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي
موږ د مذاکراتو مرحله ته ورسیدو د طالبان د مذاکرات مرحله ته ورسیدو مذاکراتو مرحله کې موږ د طالب برسر اعلان او غوښتلاغین قرارداد کې یو قرارداد سره بچی د پروګرام
نو موري ویل دغه قانونا په پروان کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ نوی پوله یو روپۍ یورو یو نوی افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاوند یو سلو دوه افغانۍ یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځه دېرش پوله زر ایراني تومان شپږ افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري 512 افغانۍ
اقتصادی خبرونه مو واوریدل خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ اوس هم راځو یوې سیمایزي او مهمې موضوع ته ایران وایي د امریکا نوی بندیزونه د ډیپلوماسۍ ور بشپړ بندوي امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر سر مشر آیت الله علی خامنئی او دغه هیواد پر یو شمیر نور لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه لګولې دي دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړي هم د اوس سره په سټوډیو کې ده نوری سپ ایران د امریکا د دغه بندیزونو په خپل عمل کې څه ویل دي
بلستانه زسه ایران نن ویل چې د دهواد پر مشرانو د امریکا بندیزونه له واشنگتن سره د تل لپاره د ډیپلوماسي د بندیدو څرګندونه کوي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویل چې د ایران پستر مشر علي خامنئی چې د دهواد د ډیپلوماسي پلار د بیګټي بندیزونه لګول د تل لپاره د ترامپ له ورخطا دولت سره د ډیپلوماسي لار تړي موسوی زیاته کړه چې د ترامپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوی نړیوال میکانیزمونه لمنځوړي استنځه سپڅو شی به مخکې هم د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د دغو نوې بندیزونو په وړاندې خپل عمل څرګند کړو وی ویل چې دغه نوې بندیزونه چې د هیواد ستر مشر په نخه کړی دی او ځین نور چارواکي د قهر ولدي او هغه مسخره وبلل حسن روحانی وندغه راز ویل چې د ولسمشر ترامپ دغه پریکړه د سپین مانی د هڅو د مطلق ناکامۍ په معنا ده.
مننه کوم. یادونه مو کړل چې په آیت الله علی خامنئی باندې بندیزونه لګیدلې دي، مشخصا نور کوم کوم چارواکي دي او څه رقم بندیزونه دي؟
په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون لاسلیک کړ، د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی هغه ته په نږدې کسان او د غرض د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمیر قومندانانو دغه نوی بندیزونه ولګول. او د امریکا د خزانه وزیر ستیف منوچن بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم چې د ایران په نړیوال ډګر کې د ایران په ډیپلوماسۍ کې ډیر مهم رول لوبوي هم په څو ورځو کې بندیزونه ولګول شي. ترامپ وویل د فرمان د لاسلیک، البته ترامپ د فرمان د لاسلیک په مهال هم دا وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ترامپ وویل د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. البته یادونه ور بولو چې په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټ کشفی الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ان د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی. د امریکا د خزانه وزیر وویل چې دغه نوی بندیزونه په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالره البته شتمنی بنده شي.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو. د ایران او امریکا د کړکیچ د وروستي حالې موږ خبر کړلو. ایران د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خوده ده. امریکا پرون د ایران مشر آیت الله علی خامنئی او ځینو نورو چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجی صاحبه اورو.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د بلابلو مسایلو ترڅنګ د رسنیو په اړه د وسلوالو طالبانو تازه ګواښونو او افغان سولې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي که څه هم وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په هیواد کې د ټولنې پر یو پړ هم رحم نه دی کړی، خو اوس یې ټولو رسنیو ته غاښونه چیچلي او ترې غوښتي دي چې د دوی پر ضد له خپرېدونکو تبلیغاتو ډډه وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په دې کار سره طالبان غواړي د دوی د ترهګرۍ تاوتریخوالي او ظلم پر وړاندې باید غږ اوچت نه شي او نه یې هم په اړه عام خلک پوه شي او ټول فعالیتونه او اقدامات باید د دوی په خوښه وي ترڅو عام افکار د دوی تر سیوري او تبلیغاتو لاندې پټ پاتې شي. د ورسپانې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبان نور د جګړې په ډګر کې کمزوري شوي او په اړه یې د ولس ذهنیت هم اوښتی، نو ځکه غواړي چې د دوی هر ناروا عمل باید تر خلکو ونه رسیږي او خالاره هم پر رسنیو فشار راوړل او محدودیت ایښودل دي. ورسپانې په پای کې لیکلي، د رسنیو مسؤلان، ملاتړي بنسټونه او نړیواله ټولنه باید د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې نه یوازې تند غبرګون وښي، بلکې هغوی وپوهوي چې بیان ازادي ته درنه وخت وکړي او د رسنیو د فعالیت پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو. خوست ته په خوست کې ویل کیږي چې خار له غنی ګونی ډک دی. د خوست چارواکو وویل چې دغه غنی ګونی د مخنیوي لپاره د یو لوی سوداګریز مارکیټ د جوړولو چاره پیل کړی دی. په دغه مارکیټ کې به ټول خلکو ته غرفې خودل کیږي څو د خار دننه غنی ګونه پرې کم شي. نجیب الله الو خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
خوس خار چې په خوا د ویلوی ولسوالۍ نفوس ته په کتو جوړ شوی، اوس مهال د خار د پراختیا لپاره لږ ځایونه لري. د همدې لپاره خوس خاروالي او ولایتي ادارې د خار د استوګنو په نویو پروژو کې یو شمېر مارکیټونه پلان کړي چې په دې سره له یوې خوا د خار ګڼګونه راکمیږي او بل دوري ته به خاروالي چې یوه تصدی ده او پرمختیایي کارونه له خپلو عوایدو ترسره کوي دایمي او ثابتې عایداتي سرچینې پیدا کړي. د دوشنبې په ورځ د خوس خار د ازادۍ مینې په بیساحه کې د جرمني هیواد په مالي مرسته د خواوشات 43 میلیون افغانۍ په لګښت د یو دوه پوړي سوداګریز مارکیټ د جوړولو کار پیل شو چې د چارواکو په وینا دا مارکیټ به د سوداګریزو چارو له لازم اسانتیاوو برخمن وي. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی آزادې راډیو ته وویل
تقریبا سل دکانه بلاری ایدی سر سنگ تبو ای پانزو سونه زیادی غرفی داری چی دا بطور ضرورتونو مجهز دا.
د خوست ښار د مساحت لګوالی هغه ستونزه ده چې نه یوازې د ښار د پراختیا مخه نیولې، بلکې ښار کې ورسره ګڼه ګوڼه او د ګاډو رش هم ډېر شوی دی. د آزادۍ مینې اوسیدونکی ډاکټر داود نیازی وایي
دا صرف 1200 فامیلۍ ته نه، بلکې په بازار باندې تاسې وینئ چې ډېر رش ده، عام په بازار به رش کم شي، عام خلکو ته د کار ذمه شي، او ورسره ورسره به انشاءالله موږ ډېر کاریان دلته د استفادې دپاره راځي.
د ښار په آزادۍ مینه کې د نوي مارکیټ د بنسټ ډبرې د کیښودو په ځای کې د نورو حکومتي مامورینو، سوداګرو او ځایي اوسیدونکو په خوا کې خوست والي حریم فدایي هم موجود و. نوموړي وویل چې ولایتي اداره په هغو پروژو ډېره باورمنه ده چې تاثیرات یې اوږدمهاله وي او خلکو ته پکې دایمي کار او سالمه بوختیا پیدا شي.
چې کله دلته دوکانونه جوړېږي هغوی نه استفاده کوي، نو حداقل د هر کورنۍ غړی به په دې کې مصروف وي او له دې نه به مستقیبا استفاده کوي. نو په دې پوره ډاډمن یم چې د ښاروالۍ لپاره په عوایدو کې هم دا یو ډېر اساسي نقش لري.
د یادونه ورده لدې مخکې هم د آزادۍ مینې د پروژې په ای برخه کې د ښاروالۍ لیاست لخوا د یو مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې وې چې دا مهالي ودانیز کارونه خواوشا او یا سلنه بشپړ شوي دي. کتونکو په دې باور دي تر څو چې خوست ښاروالۍ د عوایدو دایمي او ثابت عایداتي سرچینې زیاتې نه کړي، نشي کولای چې د ښاریانو د غوښتنو سره سم ښاري خدمتونه ترسره کړي او یا په دې ساحه کې د اړتیا وړ رغنیزې چارې سرته ورسوي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولې.
په پرومو غکه مو واوریدل چې د کرکټ نړیوال جام روان دی په انګلستان او ویلز کې. نن د کرکټ په کور کې، یعنی په لارډز سټیډیوم کې چې په لندن کې دی، هلته به د استرالیا او کوربه انګلستان ترمنځ لوبه وي. تل د دغو دواړو ټیمونو لوبه ته لزګونه زره کسان ورزی او سټیډیوم له خلکو ډک وي. نن به هم همداسې یوه لوبه ترسره شي. تمه د لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو وشي. د دې لوبي د حال او احوال او همدارنګه د افغانستان د ټیم د حال په اړه باندې به خپل خبریال واصل وصال ته ورشو. د هلته په لندن کې دی، له ده سره به خبرې کوو. وصال صاحب، لومړی د استرالیا او انګلستان په اړه راته ووایه.
ډېره زیاته مننه ستنګزی صاحب، تاسو ته معلومات شته چې انګلستان او استرالیا دوه هغه لوبډلې دي چې د دغه جام ګټلو دعوه لري، او په دغه روان جام کې دواړه ټیمونه ډېر ښه ځلېدلې هم دي. نو نن لوبه دواړو ټیمونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. لیوار صاحب د دواړو ټیمونو زور یو بل ته معلوم شي چې کومه لوبډله ډیره پیاوړې ده، او لبل اړخه دوی به هغه د جدول د لومړي او دویم مقامونو لپاره هم دغه سیالۍ کوي چې کوم یو مخته کیږي. په هر صورت نننۍ لوبه ته ډیر زیات مینوال هم راځي، او دغه لوبه به په لارډز لوبغالي کې ترسره کیږي. لارډز یو تاریخي لوبغالی دی، ډیر زیات مینوال هم پکې
ډېره مننه. زه چې دلته ګورم ورلد کپ کې 1992 تر اوسه پورې انګلستان استرالیا ته نه ده ماته ورکړي، څه فکر کوئ؟ دا ور خو انګلستان ښه چلیږي، فکر کوئ چې وبه کولی شي په خپل کور کې چې دغه ورلد کپ هم د دوی په کوربتوب روان دی استرالیا ته ماته ورکړي، که څنګه؟
لیوار څه کوم ګروسته نه ده، سه مینوال یا کراود هم ډیر زیات تاثیر لري د افغانستان او هندستان لوبې ته. تاسو وګورئ مینوال دومره شور او زوګ او هاو هو په میدان کې جوړ کړو چې زمونږه تو په هون کې تر پرېشر لاندې راوستل. زه اته ویل شم چې د افغانستان د ماتې یو لامل ده هند پوران دم دا، او نو دلته هم دا کار کې دی شي چې انګلستاني مینوال چې میدان ته راځي د غوي ته ډیر زیات وي او سه پرېشر اضافه کې په استرالیا باندې. دا یو مسله ده. او بل
او مننه خیر، اوس باور شو د افغانستان لوبو ته پرون خو افغانستان په بنگلاديش باندې یو لوبه وبیلله، خلکو مخبرګونو خود لوبغاړي ویل کیږي چې خپه دي. اوس لوبغاړي څه وایي؟ برته به تمرینونه څه وخت پیلې چې بل اخر بیا له پاکستان سره لوبه وکړي د شنبه پورې ځمندې؟
ستنګ زه سب دوی نن لیډ سره ونیږي، او دوی درې سلو ورځې وخت لري چې بل اخر تمرینات وکړي. امدګیان یو نسخو لوبغاړي له پرونی ماتې وروسته ډېر زیات خفه ول. ما له یو شمېر لوبغاړو سره ولیدل، په ځانګړې توګه سمې شینواري سره او اشمت شهیدي سره ما خبرې وکړې چې د شهیدي مرکه به هم تاسو به وروسته خبره کړئ. په هر صورت لوبغاړي ډېر زیات خفه ول او دوی بیا هم وایي چې موږ راتلونکو چالو ته کوشش کوو چې پوره چمتواله ونیسو، د اقل یو بریا ترلاسه کړو چې افغان مینوال چې موږ خوښینې او خفه دي یو څنګه دې غوږ زرونه برته ترلاسه کړو.
خډيره مننه کوم
ګورو چې بیا
کور ودان دي. ازادي راوړي خبريال وصل وصال لندن یې مکسر خبري کولې. هلته نن د استرالیا او انګلستان لوبه په لارډز کې روانه ده. افغانستان به هم لیډز ته روانيږي. افغانستان به د شنبه پورز مسابقه کوي. خو مهمه مسابقه نن د استرالیا او انګلستان ده. زینو خلکو سمسونه را لیګلی دی. قاسم زواک له هلمند لیکلی د اشرف غنی حکومت قانوني دی او تر بل انتخاباتو پورې کار کولای شي. واحد مدقق هم له لوګره لیکلی د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره باید جنجال ژر ختم شي. برات خان اساق له هلمند لیکلی لیوی خوا جګړې روانې دي او له بلې خوا د ولسی جرګې جنجالونه. نور خلکو هم سمسونه را لیګلی دی. له پکتیا ځاځي اریوب فضل کریم لیکلی دی د افغانانو خپل منځي اختلافات کولای شي چې د سولې په خبرو ناوړ اغیز وکړي. تاسو هم کولای شي د افغان بیسیم اته سو اته لسلاری مکته لند لیکلی اوازی پیغامونه راولېږي. د غرمې دولس نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. څو د ازادي راډیو له لارې تاسو ته ورستی مهم لند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار د دوام پر ضد د لاریون پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم کې نه اخلالوي. د ولسي جرګې د رئیس لپاره په دوهم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نوماند کړي دي. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي. د جوزجان د امنیه قومندان وایي تیره شپه یو وسلوال ولسي پاڅون کوونکي خپل شپږ همکاران وژلي دي. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکانوی بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان اړوند په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه کې جوړیږي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو کس په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی.
لاین خبرونه مو واوریدل. دغه خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام درته خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز و برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه من وگما جوارخیل میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عارف عرفان در استودیو مهمان ما هستند تا در مورد این بیماری معلومات دهند. اما قبل از همه گزارشی را میشنویم که قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 10 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میرجان راسخ مسئول پروگرام آگاهی دهی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 واقعه پولیو در ولایت اروزگان، 2 واقعه در کندهار، 3 واقعه آن در ولایت هلمند، 1 واقعه در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت اروزگان ثبت شده است. دکتر راسخ در مورد بیماری پولیو چنین میگوید:
مرض محو پولیو شما بهتر میدانید که در سال روان میلادی در برخی ساحات محدود افغانستان منحصر شده که عبارت از حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان میباشه و از شروع سال میلادی تا اکنون 10 واقعه مثبت پولیو گزارش شده که 9 واقعه ازی از حوزه جنوب و 1 واقعه ازی هم از حوزه شرق افغانستان گزارش شده و آخرین واقعه که امروز بر ما گزارش شد و هم از ولایت اروزگان از ولسوالی ترینکوت بود که متاسفانه یک طفل دختر نزدیک به 2 ساله را مصاب ساخت.
دکتر راسخ میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشوند. اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر راسخ، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 3 کمپاین سرتاسری طبق واکسن پولیو و 6 کمپاین فرعی را در این کشور راه اندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر راسخ می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
این مرض شما بهتر می دانید که کاملا مرض ساری است و دیگه یک که به این مرض مصاب شد و حتی به این ویروس مصاب شد و هم مورد تهدید سرایت و مصابیت مرض قرار می ده و یگانه راهی این مرض فقط و فقط توسط دو قطره واکسین پولیو جلوگیری میشه، یعنی مرض تداوی نداره و توسط واکسین وقایه و جلوگیری میشه.
با گفته دکتر راسخ، خانواده ها می توانند با مراعات حفظ و صحه و تطبیق واکسین پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو محافظت نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدید. اول در مورد پولیو یا فلج اطفال معلومات دهید.
نخست از همه سلام احترام به شما، همکار تکنیکی و همه شنونده های محترم. مختصرا در مورد مرض پولیو عرض بکنم که پولیو عبارت از یک مریضی ساری میکروبی سیستم عصبی هست. یعنی این میکروب سیستم عصبی را مورد حمله قرار میده. میکروب از طریق دستای ناپاک، آب ناپاک و غذای ناپاک از طریق دهن داخل سیستم عصبی طفل یا کودک میشه. در روده های کوچک، در روده های طفل جای میگیره و اوج تکثر میکنه. تکثر میکروب در داخل روده های کودک یا طفل صورت میگیره. بعد از اینکه میکروب تکثر میکنه، میکروب چند راه را در پیش میگیره. یا ای که نسبت ضعیف بودن مقاومت بدن طفل سر سیستم عصبی در داخل دماغ حمله میکنه که ما او روانم پولیوی دماغی یاد میکنیم. که واقعاتش نادر است، اکثرا عضلات تنفسی یا حجاب حاجز فلج میکنه و حتی سبب مرگ میشه. و شکل دیگه چیز که میکروب از طریق غدوات لمفاوی یا غدد دمی غدای لمفاوی از این طریق میره و هرامغز یا نخای شوکی را مورد حمله قرار میده. در اوج مرکز حرکی را فلج میسازه. دو نوع مرکز داریم، یکی مرکز حسی است که حسیت تامین میکنه، یکی مرکز حرکی است که حرکت وجود میاند، دستپای ما شما حرکت میکنه. میکروب پولیو مرکز حرکی را مورد حمله قرار میده و به مخاطر فلج به وجود میه و متاسفانه فلجی که به وجود میه چون مرکز عصبی در اوج تخریب میشه در نخا، ما به نام قرن قدامی یا به اصطلاح در طرف قدام یا پیشوری نخای شوکی را مورد حمله قرار میده. فلجی که به وجود میه فلج دائمی هست تقریبا و علاج نداره. مشکل دیگه پولیویی هست زمانی که میکروب تکثر میکنه، پیشتر عرض کردیم. باز اینمی میکروب ها از طریق مواد غایطه به محیط پخش میشه. و نمو هست که در بین اطفال، مثل که بیشتر شما در گزارش هم اشاره کردین، اکثرا اطفال پایین تر از 5 سال مورد حمله قرار میده. در هر سن شده میتونه، سنین بالاتر هم ماو ساخته میتونه، ولی عمدتا اطفال زیر سن 5 سال مورد حمله قرار میده. متاسفانه تا بشر تا هنوز نتانسته، ایتو نمیگیم که مطلق، ولی تا هنوز بشر نتانسته که تداوی قطعی برای مرض چی بکنه، کشف بکنه. یگانه راه علاج ازی پیشگیری ازی هست، یعنی جلوگیری ازی هست، و جلوگیریش فقط توسط دو قطره واکسین که بسیار مؤثر است، بسیار مفید است و هیچ نوع اعراض جانبی الحمدلله نداره صورت میگیره.
بله، تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که تماس تلفنی داریم از شنونده ما. بله، سلام شنونده عزیز، خوش آمدید به برنامه. و علیکم، شما خوش آمدین.
سلام و سلام به تمامی کارکنان رادیو شما.
علیکم السلام.
سلام به میهمان شما.
مهربانی، سوالتون از دکتر صاحب مطرح کنید در مورد پولیو.
تشکر می‌کنم. اول خوب اما از راژیو آزادی باید بسیار تشکر بکنم که برای ما تو دکتر صاحبای را میمان میکنه که ما را آگاه میسازد. اگرچه پولیو در شریعت ما هم هست، در قرآن ما هم هست، بلی پولیو ها با توسط تومار خود میشه، باست که مقصد از زیب و از جن گرفته میشه و پولیو ها علایده است. اول خود ما از دکتر صاحب تشکر میکنم، ما یک روز که راژیو شما شنیدون که صد نوع واکسین در جهان وجود داره، ما سالی نمیفهمیم، علماء امام نمیفهمم، ایره دکتر صاحب نمیفهمم. از دکتر صاحب سوالی ما اینا میدن که پولیو یک مرض ساری است. اگر فرضاً تیپ مادر با پولیو مبتلا شوه، یعنی به قلعنی تیپنم به امو مرض شد، یعنی امو دیگه سوالی ما امو است که امو پولیو اصلا به کلانسین ها هم کلانسین آدمای کلانسین هم به پولیو مبتلا میشه یا نمیشه؟ اگر نیشه با کدام کنم سین مبتلا میشه؟
درست است، تشکر برادر محترم، منتظر جواب سوالتان باشید. بفرمایید دکتر سین.
به جواب برادر باید بگویم که پولیو عمدتاً پیشترم عرض کردم که اطفال زیر 5 سال معروف میکنه، یعنی بیشتر اطفال زیر 5 سال مصابی مرض میشه، چون مقاومت سیستم دفاعی از یا بسیار پایین است. سیستم دفاعی ما ایمیون سیستم که انتیجن انتیبادی و مسائل تیبی هست، مقاومت اطفال بسیار پایین میباشه، خواستن اطفال که از شیر مادر استفاده نکنه. بله. یعنی اطفال که شیر مادر برشان داده نشوه، شیر مادر خودش به قدرت خداوند متعال دارای انتیبادی ها هست، یعنی سیستم دفاعی را در خود داره. اگر طفل از شیر مادر استفاده میکنه، خاصتا اونمو پله که در 3 روز اول بعد از تولد هست، او بسیار مهم است که به طفل داده شوه، شیر داده شوه و مقاومت طفل بلند برده شوه. اگر احیانا مثلا به نسبت خوب عوامل بسیار متعدد داره، به هر دلیل طفل مصاب میشه، اکثرا بازم تاکید میکنم اطفال زیر 5 سال معوف میسازه، ولی شده میتونه کلان سالار هم معوف بسازه، کلان سالار هم معوف میسازه. به همون خاطر شما دیده باشین حاج صاحبایی که به خاطر سفر حج عمره میرن، یکی از لوازم حتمی سفر برشان ای هست که اونا باید واکسین پولیو برشان تطبیق شه، کارت واکسین داده باشه، به خاطر از اینکه خطر در اونا هم مرفوع نیست، یعنی گفته نمیتونم که اینا مصاب پولیو شده نمیتونه، ولی عمدتا اطفال که سر کوچک هستن، از 10 سال پایین تر هستن، 5 سال 3 سال 2 سال، در اونا باز خطرشان بیشتر است.
بله تشکر دکتر سپ. کسایی که واکسین شدن اونا چقدر محفوظ هستن از خطر انتقال این بیماری؟
کسایی که واکسین شدن الحمدلله تقریبا این واکسین به سطح جهان آزموده شده، تست شده.
بله.
بازم به خاطر معلومات مختصر، 30 سال پیشتر از امروز در دنیا در 125 کشور دنیا پولیو وجود داشت. امروز به برکت اینمی واکسین ها، به فضل خداوند متعال، اینمی 125 کشور دنیا پولیو از اونا محو شده، اونا پولیو را از کشور خود محو ساختن و تنها در افغانستان و پاکستان واقعاتش دیده شده. این مؤثریت واکسین نشان میده، یعنی واکسین، یعنی 30 سال پیش تقریبا سالانه 350,000 طفل معمولا فلج میشد که روزانه 1,000 طفل فلج میشد.
بله.
در هر ساعت 40 نفر طفل مصاب این مرض میشد و فلج میشد.
بله.
ولی به برکت این واکسین الحمدلله اون این واقعات فعلا تقریبا در سطح دنیا فعلا ما 37 واقع داریم. بله. 10 واقع در افغانستان است و 27 واقع هم در پاکستان.
تشکر دکتر سپ. شنونده دیگه ما روی خط هستن، بفرمایید. سلام.
سلام علیکم، خوش آمدید. 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 سلام علیکم،
خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش
آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام
علیکم،
خوش آمدید. می افغانستان اگه ایزی که دکتر سر نگه که اینجا واکسین پولیو مثلا پولیو ماهو میشه، واکسین به شد اینجا تطبیق من نکه. من چند دفعه به می برنامه ها همه موضوع ما یاد کردم، اگر به شکل درست تطبیق نشه بندی حالت را شد به 100 سال دکم به افغانستان پولیو ماهو نشه. اگر اینا همی سیستم واکسین رو خود بهتر کنن، همی
ولی جای خانواده کوچی هستن و یک جای یک روز و یک جای دیگه روز به دیگه جای نمینا همیشه از واکسین باز میمانه دیگه با ماجرت ها زیاد است، جنگ است، عدس خوشتالی، عدس جنگ مردم ماجرت میکنه به زیاد جای اینا با واکسین به صورتی پیدا کرده نمیتانه با حضر واکسین نمیشه شاید همی پروسه اگر بمیشه که روان باشه ست رو به دیگه افغانستان محوان نشه واکسین. ولی سوال دو سوال دارم از دکتر سه فرمودن که واکسین پولیو به بیرون زندگی کرده نمیتانه واسه که به بیرون زندگی به محیط کرده نمیتانه دیگه به ابتدا به انسان ها چه رقم انتقال پیدا کرد. سوال دوم ای هسته یک کس که به پولیو دوچار میشه چند فیصد از این مرگانی هسته چند فیصد از
اندمه مانه کنها فلج میشه نمیده اگه جا به تخده میره بانی میکنم. تشکر بسیار زیاد، سوالتان ما گرفتیم، منتظر جوابتان باشین.
آخوزاده سب سوالت خوب مطرح کردی. اول خوب ارتباط ازی که برنامه به درستی تدبیق نمیشه تشکر از همدردیتان که بسیار خوب است. خوب صحت آمه کوشش میکنه که اما به نهایت کیفیت خوب برنامه تطبیق شه، ولی چون ما شما وطن خود میشناسیم، حالات جنگ، ناامنی، مهاجرت، مسئله که شما کوچه ها یاد کردین، این موضوعات هست. یعنی ما با همی وطن خود، با همی امکانات دستاشته خود، اما تلاش آخرین خود میکنیم که برنامه به شکل خوب تطبیق شوه، ولی این 100% آدم گفته نمیدونه که بدون نقص نیست، بدون عیب نیست، مشکلات نداره. طبعا همی که انسانای با مسئولیت، انسانای با درد مثل شما وره کسایی باشه که اونا ما را متوجه بسازه با نقص و نواقص، انشالله و رحمان بهبود به وجود میایه. ما امید به خدا داریم و برای کوچی ها و کسایی که مهاجر هستن، برای اونا به او ارتباط تیم های سیار وجود داره که اونا را تحت پوشش قرار میده. تیم های سیار در ساحات هستن که دوجا رفت آمد مهاجرین یا مثلا کوچی ها هستن، او ساحات دوجا به اصطلاح پوشش قرار میده و واکسین تطبیق میکنه. ای که شما گفتین که چند فیصد از سوال اولتان که به ارتباط ازی که ای اگر از وجود انسان بیرون میمانه خود به خود از بین میره، البته یاد ما شما باشه که میکروب پولیو بعد ازی که از وجود انسان خارج شوه نهایتا تا 6 ماه زنده میمانه.
بله،
نهایت تا 6 ماه. البته فرق میکنه، مثلا گفتم که در آب بین 2.5 روز این زندگی کرده میتونه، دیگه در آب پاک دیگه از بین میره، تخریب میشه در افتو عین شکل در خاک و آب و هوا. نهایت عمر میکروب پولیو خارج از وجود انسان تا 6 ماه است. و ای که ای چی شکل سرایت میکنه بعد از اینکه طفل که مصاب پولیو هست و میکروب در وجودش تکثر کرد، زمانی که طفل تغوت میکنه یعنی مواد غایطه از وجودش خارج میشه، ای در محیط به شکل مختلف به تماس این طفل به تماس یک طفل دیگه است. این خوالوده است. این طفل مثلا به یک سامان ساتیری میکنه و رددان خود میزنه. او آلوده به نمی میکروب پولیوس. این میکروب به او طفل دیگه سرایت میکنه. او طفل به خانواده دیگه و آرام آرام به این شکل سرایت میکنه. و این که چند فیصد این کشنده هست، حدود 1% از این، 1% از این سبب فلج و مرگ شده میتونه. ولی 1% از این اگر ما شما به حساب نفوس افغانستان بیاریم، این تقریبا 1,00,000 طفل احتوا
میکنه.
یعنی به این خاطر تو نیست که 1% بسیار درشت است که 1,00,000 طفل با خدای نخواسته اگر فلج میشه یا در یک کشور فقیر، این بسیار یک مصیبت کلان است.
بله، دیر زیاد مننه دکتر صاحب. یک سوالی که همین لحظه در ذهن ما گشت و شاید بسیار زیاد هم به شنونده دلچسب باشه و در ذهنشون بگرده و این است که اطفال در کدام سنین باید واکسین پولیو بگیرن؟
به ارتباط با درس بکنم که یگانه واکسینی که از اون لحظه اولین ساعات تولد میتونیم به طفل تطبیق کنیم عبارت از واکسین پولیو است.
بله،
یعنی مجرد که طفل متولد میشه متصل بعد از تولد میتونیم که به طفل واکسین پولیو رو تطبیق کنیم.
بله،
حداقل تا 5 سال باید این دوره خود تکمیل بکنه.
بله، تشکر بسیار زیاد. شنونده زیادی داریم. یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام.
بله
سلام، خوش آمدین به برنامه مهربانی. مشنوین صدای مرا؟
و علیکم السلام. سلام هولندی کول سره نبی اولا زبلید زبل ارغندار شیگان کریستون که در وقت لغزینه.
بسیار خوب، خوش آمدین به برنامه برادر محترم. سوالی اگر دارین در رابطه با پولیو از دکتر سب بپرسین.
بله،
تشکر، زنده و سلامت باشی. با دکتر صاحب سلام تقدیم میدارم. دکتر صاحب نمیده پرسنه ده، دکتر صاحب دا چی هر دایی که واکسین ازین و آقا حالت مرتا لرشونه که ویلا حوال وردی دیا تر پینزو کلونو پوری ماشمان راولی او واکسین ورکو. آیا تر پینزو کلونو پور تا چا تا پایده نکوی او که چیر تا تر پینزو کلو پوری واکسین هر دوره ماشم واکسین سی نو بیا اینکان دا دیشتا که اغا بیا هم لحقا ورستا پا پولیو مپلاسی کیا او بل دا چی لنوی سر لنور و حوادون سر تنگ افغانستان پرتکلی سو آیا دا سویا لولا دا پولیو پا مریضی که چی که دا لنور و حوادون سر پا پرتکلی منه ندالا فامان
تشکر. بسیار زیاد سوالایتان را دکتر سب گرفتن و منتظر جوابتان باشین. بفرمایین دکتر سب.
نبیالله صاحب، نبیلا جان گران، دی پولیو خطر دی پینزو کالو نه کم ماشومانو که دیر دیه، ولی دا پا دی معنی بانده نده چه مثلا واتکلل ماشومان یا لسکلل ماشومان نشی مصابه ولی، یعنی پا اغوی که دا مرز نرامزده کی، بلکه پا حقو ساحاتو که چه دی داکتری دی لحاظ اغو تا اندیمیک ساحات ویل که اندیمیک یعنی چیره چه دا مرز دیر خپوری میکروب هلتا دیری موجودی لکه افغانستان. په اوغو ساحاتو که حتی دکتران توصیه کهی چه ماشمان تر لسکلنه پوری باید واکسین شی. په نور نړی که دغه اغا چه دیه په نورمال حالت که په نورمال اوغو نورمال حالت منا داده یه چه اقتصاد خده، صحت خده، خوراک خده، مقاومت وجود دی بدن لوار دی، نور میکروبی مرزونه لکه اسهالات، سینه بغل، نور مشکلات هلته پا طوله نکی نشته دی، مثلا مرافعت جوامی دی، مثال در طور سعودی به ساده الفاظو که کله په اوغوی که تر 15 کلنه پورې توصیه کی، ولی په هغه وادونو کې چې التا فقری، تګدستی، مرضی، د اقتصاد سویه ټیټه، خورځواکی، نور څنګه تر سره میکروبی امراض موجودی، مثلا اسهالات موجودی، خورځواکی موجوده، میکروبی امراض موجودی، لکه چې موږ تاسو په ټوله نکیدای کله اوس وړ ایده او ګرمیږي اسهالی امراض ډیریږي په دسه ساحاتو کې بیا د پولیو واکسین موثریت کمیږي. په څه معنا؟ په دو خاطر باندې دغه ډیر دوزونه چې ورکول کیږي، اصل کې خو باید 15 دوزه ورکول شي ماشوم ته، تر 15 کلنه او ماشوم ته 15 دوزه، مګر په هغو هیوادونو کې من جمله افغانستان چیرته چې د دې مرض هغه ډیر دی، یعنی موږ اندیمیک ساعت ورته وایو چې مرض ډیر خپور دی، شیوع یې ډیر، لمنه یې ډیره پراخه ده، په هغو کې بیا تر لس کلنۍ پورې هم دا توصیه کیږي چې باید ماشومانو ته ورکول شي. او تا د نړۍ او د افغانستان خبره وکړه، افغانستان خو یو خوار دیاد. فکر وکړه تر 50% خلک د خط فقر لاندې ژوند کوي، فقیران دي، اقتصاد سم نه دی، ښه غذا نشي خوړلی، مقاومت د بدن ټیټ دی، کمزوری دی، نور میکروبي امراض په ټولنه کې ډیر وجود لري، دا ټول جنگ و دربدری و مهاجرت و بیکوري و د مشکلات دا ټول د لاس په لاس کیږي او د دې سبب کیږي چې د دغه مرض د خپرېدو لپاره ډیره زمینه مساعده شي، یعنی خطر دیری. نو په دې خاطر باندې موږ په یو خطرناک حالات کې واقع یو. دې خاطر باندې زه درته وایم چې د افغانستان نه چې څوک نور نړۍ ته ځي، یعنی مثلا که د افغانستان یو څوک لاړ شي اروپا ته، دغه پرون ماته یو کس زنګ ویلو، پرون د دقیق د ما په یاد دی، یو ورور و چې زه غواړم اروپا ته لاړ شم، د سویس سفارت ماته ویزا نه راکوي، وایي چې د پولیو واکسین تطبیق که بیا به هغې کارت به راوړی، بیا د هغه کوو. په څه خاطر باندې؟ چې هغوی ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې دلته په پولیو باندې ککړ دی، پولیو باندې ملوث دی، نو دوی به چې کومو هغو هیوادونه ته ځي چیرې چې پولیو نشته ده، نو دوی باید پولیو واکسین تطبیق کړي بیا به ځي. لکه عجمې چې درته په یاد کړو، حج ته چې څوک ځي، ولې هر حاجي ته باید دی د پولیو څاڅکي وڅڅکي او تطبیق کړي او کارت ولري؟ غیر دغه د سعودي حکومت په خپل خبره کې اجازه نه ورکي، ویزه نه ورته ورکي اصلا. نو دې خاطر باندې افغانستان په یو ناوړه حالت کې دی.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های زیادی روی خط هستن، وقت برنامه هم کم مانده. بله سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
مننه حمایت الله ملاتر ایم لکنه ولایت سخه.
بفرمایین دکتر صاحب، در خدمتتون هستن. در مورد مرض پولیو به شما معلومات میدن.
تراز ما دکتر من دقیقا یو پوختان ترز در اما پوحالش کم ورکوه خلق ترسوی در پولیو نظام روز بوری دقیقا اما پوحالش خاص پو مرکزینو پر مربوط تنه ولی سواله تشتره دقیقا برخه که تاست ولی سواله تلار پیدا که دارتا اما پوحالش که زکر که زیتر نام نسیم دی
تاسو باید دغه ته په هغه کې چې تاسو دلته طالبان امنیت نه کړی په هغه وې لور زین ته لاسرسی نه لري.
اها مننه تاسو سوال موږ واخیست د جواب په تمه اوسئ.
همت لو جان ښه خبر دی وکړه لګران د اوس چې مو ته خبرې کوو د ام د عامه په هوی
یو برخه ده
یو بیلګه ده یو برخه ده کنه نو ګران زه خو د خبره منم چې په د عامه په هوی په برخه کې کار شوی دی ولی باید ډیر کار وشي به کاملا ته پیشنهاد خبره په ځای ده مرکز چون البته امکانات د عامه په هوی عقدی او کلی او اطراف دو طرفه ته هم د متوجه تا دا کوشش کوو ولی بیا هم زه اعتراف کوم چې ډیر کار ته ضرورت دی چې باید ډیر کار وکړو ان شاء الله رحمان تاسو در نظر موږ دي ځان سره اخلو او د عامه په هوی په برخه کې نور هم هڅه کوو دا دغه څه چې وس دغه ته د کونړ نه موږ سره خبره کې ځینی ورونه غدي دي شاجوی نه او ځینی وایند لره لره زابل او دلره ځین بالا مرغاب نه مثلا خزاده سره تماس نیولای وکنه داسې کوشش کوو چې د موږ د خپل عامه په هوی د هغه لمنه پراخه شي او لر پروتوسی متامه ورسیګو ان شاء الله به د مورید کې به د سې کوټلې ګامونه اتمن آینده کې پورته کوم.
مننه ډاکټر صاحب. شنوندې دي کې ما روی خط هستن. بله سلام. سلام صدای مرا مشنوید؟
بله سلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو کولای شئ وخت ډیر کم دی یو پوښتنه مطرح کړئ.
او یو پوښتنه مطرح کوم زما دا پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده چې دا پولیو چې فرزن یو په بعضې موارد کې خو ماشومان په لاسو باندې نشي په پښو باندې نشان په بعضې پولیوګانې چې موږ اپلیج ورته وایو چې خولي کوي دغه د کوم قسم پولیو څخه دی که په دغه باره کې معلومات راکړي.
پښتون صاحب فالج پلس هاو ډولونه لري پلس هاو شکلونه لري هغه اکثرا دماغي داخل د دماغ آفات او مرزونو ته اشاره هغه کیږي یعنی کله چې په دماغ کې څه آفات را منځته شي په غو کې مثلا خوله ور سره کیږي فالج پلس هاو شکلونه لري یو شکل د پولیو دی چې هغه البته نور شکلونه چې دی هغه ساری نه دی یعنی دی و ماشوم نه بل ماشوم ته نه خبريږي د پولیو خطر ده دی چې د خبريږي نور نیسی یو چونی ولو کلی نیسی د کلی نه ولس نیسی داسې او هغه افلیټ چې دی هغه په شخصي شکل باندې یو ماشوم مثلا څه دماغي آفات لري مثلا ډاکټري هغه باندې مثلا سیوی د دماغ د رګونو مشکل لري یا تومورونه لري یا نور دماغي مرزونه دي د هغه په نتیجه کې افلیج یا فالج رامنځته کیږي خو هغه پولیو نه دی پولیو فقط د عصبي سیستم یو ساري میکروبي ناروغي ده چې سرایت کې خبريږي د خطر باندې خطر ډیر دی.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. کوم ماشومان چې په پولیو باندې اخته دي او فلج کیږي دغه میکروب دغه په وجود کې تر څو پورې پاتې وي
دا میکروب خو کله چې الته دوی په
قابل د انتقال وي نور
قابل د انتقال وو دا خو متاسفانه چې کله د کلمو کې ځای ونیولو نو عملته د تکثر کوي تکثر کی کدل شي د میاشتو د پاره د کلو د پاره موجودی یا دای فلج کی یا دای نه فلج کی که فلج کړلو هم په صورت کې مثلا په کلمو کې د میکروب د تکثر په حالت کې د مواد غایته د لیار نه یو دوامدار مخنیوی
قابل ده
کاملا مخنیوی څو خبرې دی یو د حفظ صحه د پاکی مراتبول دي چې سړی لاسونه پاک پریمینځي معمولا کله چې سړی بیت الخلا یا تشناب ته ځي د غنه ورسته ډوډۍ نه مخکې لاسونه پریمینځي پاکو بونه استفاده وکړي د حفظ صحه پاکی صفایي چې د موږ د تاسو د دین د ایمان یو جز دی په هغه ته ډیره توجه وکړي دا یو خبره ده او بل واکسین حتما باید تطبیق کی د واکسین د تطبیق نه بغیر بل داسې مثبت بدیل لري متاسفانه نشته ده تر اوسه انسانان ډاکټران په دې نه دي توانېدلي چې دا شی هغه کی مهار کی
مهار کی ډیر ښه تاسو ډاکټر صاحب خپل کا د پولیو په اړه باندې خپل څه نظر لري دوستانو ته وړاندې کی
د ما اخري نظر ده چې د سرطان پر د سرطان په میاشت کې په د لمړی لسیزه کې تقریبا لسمه یو لسم تاریخ باندې بخیر ملي کمپاین شروع کیږي هغه په ټول هیواد کې وي د 15 ورځو د پاره به وي د مو درخواست د ټولو مایندونه د ټولو والدینو نه د ټولو مشرانو نه د نیو علماونه د استادانو نه د مکتب استادان ټول قومي مشران هغه کسان چې په ټولنه کې غږ خلک اوري صاحب نفوذ اثر دی غونه ده چې وګړي خپل د صحیح سیستم د دې پروګرام سره مرسته وکي او خپل اولادونه واکسین کی صحیح مرکزونه ته بوزي او الته د واکسین ټیمونو سره همکاري وکي دغه د موږ هم د درخواست دی دینه
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. خبرونه هم په همدې پای ته رسیدي. شرمندای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی. از ډاکټر صاحب عارف عرفان یک جهان سپاس که در این برنامه با ما و شنوندا بودن، و جهان سپاس از شما هم که سوالاتتون در این برنامه مطرح کردین. و با شما خداحافظی میکنیم. ما و ډاکټر صاحب، بقیه وقتتون خوش.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.